چې د کال به شپږ زره اته سوه ټنه غوښه تولیدول.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، خو د هغو د بیا څېړنې لپاره اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د خنډونو یادونه کړې وه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیودو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سم دستي خوشی کې د غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکزی په نیویارک کې د پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دی چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته د استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیودیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفینو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 208 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. تمه ده چې د ترکیې په رسمي جریده کې به د دې لایحې له خپرېدو وروسته دا قانون رسما نافذ شي. د سویډن صدر اعظم پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې هیواد سره ده چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې ده چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلي دي چې ایران په لاو ملیشي کار ترې اخلي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کمپ پر نوویل چې ځواکونه یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړي چې د کتایب حزب الله او نورو ایران په لاو ډلو وسله والې کاروي. سنت کمپ پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. په بیان کې یادونه شوې چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د شلمې د برید ځواب و.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي قضیه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قضیه څوک دی؟ هغه د ښځې په واړه فیصله کوي. والله کې وکړي قربانې.
یوی میرمنی غاک مووبری ده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک نه اوریدل کیږي. د قضا برخه پخانی کارکونکو د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډیر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکل غږی کوم ملتیا موکړی.
قدر من اردن کو دی اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه ورسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ پچیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنگ کړ لزداکرو او کار څخه محروم کړي د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شو حجاب اجباری شو له ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو څخه منې کړي په ټولو ولایتونو کې خځینه سنگارتونونه بند شول لدی ټولو بندیزونو سره سره کله چې خځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینای په محکمه کې هم د غږ اوریدلو لپاره څوک نشته د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم په خبرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللی وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی نه دنده ده نه تعلیم ده نه تحصیل ده هیڅ سم نه ده نو هغه خپل هم غوښتی شي په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي خصوصا محکمه کې قضیه د کومه شي جزته فیصله وکړي هغه د ښځو په واړه فیصله کوي هغوی د ښځو فیصله مني هغوی د حق طرف ته فیصله کوي ولله کې وکړي ورباندې چې اوه ماسمانه ورته نازل هم شي ښځې په واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي قضیه د کومه شو قاضي څوک دی تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی دا زموږ پاچا دی دا زموږ وکیل دی داسې یو څه نشته سرتیر دولت دی نو هر څوک خپل دی هر څوک د خپله درته همدا اوس زه درته څه وایم قضیه چېرته دی چېرته دی کوم یو قاضي حل شوی دی دوی کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وهي کوي دا باید داسې نه وي هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې مو ورځ تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوي کولای هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي
اته عریضه نشي لوسته زه درته یم عریضه نشي لوسته زموږ سرنوالا دولس کاله مکتب وي څلور کال پنځه کاله درس وي پات لا غې نه ماستري کې دکتورا کې راځي کنه یو وظیفه اخلي د جمهوریت کې مانه لیدلې چې څوارلسم پات یا شپاړسم پات وظیفه ولې تر څو دکتورا یې نه کړي دکتورا او ماستري سره براتله لا پی جی سره راتله بیا به ورته وظیفه وکنه ان دومره زحمت هغه هغه ته به احترامي کوي هغه د کانه منتکري اندازه ما ماما د رتبه سرنوال درود بسی اما پیگی لیلن فروشی کی ویلی دومره رتبه جیگاوا دومره تحصیل وکړه نه نه ستا په دولت کې هغه لیلن فروشی کی ولی مګم هغه انسان نه ده هغه وجدان نه لري ولی هغه به حق فیصله یې کړی وه صادقانه یې چې کوم خدمات یې کړی صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي نو خپل کسان یې راوړي کسان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستري کړی کوم ځای کې پی ایچ ډی خپل کړی
د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکي نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافع موږ د طرف نه پریږدي ټول شی دی په کنټرول کې وي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي ول مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخخزیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غوږ څیړنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څیړنه نه کوي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له داندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفکه کړل او په یواز کې ملایان راوستل بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول د هغه تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوی په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینامونو لپاره حل دلار نه ده. د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې عدالت تامینول کوي په خپل قضا لوی څارندوالي د مدافع وکیلانو انجمن د عدلي وزارت کورنۍ او چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله. په دې معنی چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلي وزارت کې مدغم کړ. هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه د لوی څارندوالي وظایف پولیس ته ورکړل. دم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصبا وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره د شی او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول. عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزو راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم د لري. په داسې حال کې چې یوازینې لاره د حالي امداد چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي، پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي. او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکم او قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو لپاره قضا او سرنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالانی خزه باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو. هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې، هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاعات ته مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دی نقطې ته وکړل چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمودر ته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوند چې مشکل لري، هغوی په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه کوي چې لاسي قضا او سرانوالي تخپل د قضایو د لپاره، د خپل د کیسوس د لپاره، نو که د سخت مجبوریت خورزي هم د ډیرو سخت برخورد سره مخ کیږي او ډیر د سي خواتوري، ډیر د سي ضرورتوري برته راستونيږي. نن سبا کې خوند زندګي او نن تاسو ولې راغلي استه او نن دی وختل څو نه اول راغلي او ته ور صبر وکړه چې مو معلومات وکړو دا شرعي حق کیږي نه کیږي. په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کیږي، د سترګو د وړاندې څخه لري کیږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي، هغه سي برخوردونه د خزو سره کیږي چې دا په کل کې زورون کیده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست و نشی، یعنی صحیح فیصله و نشی او قضا او سرنوالی سقوط سره مخوی، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نسی رسولای او نه هم خلک ته ناراضی پات کېدلای شي.
بله میرمن یزی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بل پوښتنه ممدا و چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت لمخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند شوی ده. دغه سی وضعیت که دوام وکړه، د څومره زیان اړون کوي، د څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي، په خپل حکومت ته د څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت ده پاملرنه شوې ده، تر ډیره حد پورې، تر ډیره بید پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهم دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله په تیشه وهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعدیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله، چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنې دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعدیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی ماتورې شي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ ګواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه اغه اخری حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخوانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدله، چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څیړنې لاندې به و. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي، او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ، شته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو. اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نصبې کړئ، بیا هغه سوری واخ خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالي کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوو. یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل یې، اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بینا باندې کیږي، فیصله ټول د ثبوتونو پر بینا باندې کیږي، د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو هم د چا سره په سینه راځي. د اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې د دوی دغه کړي دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په اخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي، یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادېږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم د پاره خپل غاک اوچت وساتی، او تاسې خپل ناهیلي کېږي مشل واري نور ورته مراجعه وکړي، څومره چې مزللی بیا مراجعه ورته وکړي، څومره چې در نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړي، څومره چې خبر خورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړي. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلي، تاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بې وزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کی هغه څوک حوصله کوي دغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړئ. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوالم خدای مو ملشا.
د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایمې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول زمانتونه لري شوی، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوی دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21
سلیریشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولاری اللام مال او ملگری.
Oh, ستا دمخ پتنگ ما منی دست فکر ما